سلام ستړي مشه د مازیګر څلور بجې دي. تاسو زموږه کلاساته رادیو ناوړي زموږ د خبرونه ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام تکرار ته ځانګړې شوی خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه یو نامه راپور کړی چې د 2015 کال اکتوبر تر دسمبر پورې د پاکستان په حملو کې اویا تنه افغان ملکیان وژل شوي او څلور سوه تا اویا نور ژوبل دي. دا له 2015 کال راهیسې د پاکستان پوځ ته د منصوبو بریدونو په نتیجه کې د افغانانو تر ټولو زیات مرګ ژوبله ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه په خپل راپور کې چې پرونی خپور کړی ویلي د مرګ ژوبله پر افغانستان د پاکستاني پوځیانو د بمباریو او د طالبانو له حکومتي ځواکونو سره د نښتو پر مهال رامنځته شوې ده. یو نامه په پکتیکا، کابل او خوست کې د پاکستاني الوتکو د حملو په تورخم او چمن کې د پاکستاني او طالب سرتیرو ترمنځ د جنگونو یادونه کړې ده. یو نامه ټینګار کړی چې افغانستان کې ټولې ښکېلې خواوې باید په شخړو کې د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د پاکستان حکومت به ادا کړي چې په 2015 کال کې یو لس پاکستانی په هغو بریدونو کې مړه شوي او ټپیان شوي دي چې د دوی په وینا له افغان خاورې پلان شوي وو. په هغوی کې د وژل شوو شمیر 308 او د ټپیانو شمیر 228 ښودل شوی دی. د پاکستان حکومت نږدې 60,000 افغان پناه غوښتونکي چې په دې هیواد کې امریکا ته د تګ په تمه و افغانستان ته ستنوي. یو شمیر پاکستاني رسنیو د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت د سرچینو په حواله راپور کړی چې ټاکل شوی د کشمیر او ګلګت بلتستان په ګډون د بیلابیلو ایالتونو پولیسو ته امر لیک واستول شي چې دغه افغان پناه غوښتونکو د ستنولو چارې پیل کړي. خو دې اقدام دغه افغان پناه غوښتونکي اندېښمن کړي وایي له امریکا سره د همکارۍ له نه امله په افغانستان کې دغه چې اخیستنې له ګواښ سره مخ دي. د جاپان د صدر اعظم سناتا تاکاچی ګوند ریبرال دیموکرات د دغه هیواد په پارلماني ټاکنو کې 2/3 څوکۍ وګټلې. دا د یاد ګوند لپاره یو تاریخي بریا ګڼل کیږي. تاکاچی ویلي که په ټاکنو کې بریالی شوی نه وای نو د ګوند له مشرۍ به یې استعفا کړې وه، مګر په اوسنۍ بریا سره به د ټاکنیزو ژمنو په پوره کولو کې د هغې لپاره لار هواره شي. تاکاچی د جاپان لومړنۍ ښځینه صدر اعظم ده. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي عجیبه ده چې پاکستان ته د افغانستان یو نر هم نه رسیږي نو ترهګر څنګه راځي. هغه د خبره پرونه وخته لاورپنډۍ کې د یو غونډې پر مهال وکړه. مولانا فضل الرحمن د پاکستان اوسنی حاکم ګوند مسلم لیگ بې واکه وباله او ویل چې پاوس ټولې پریکړې کوي. هغه دا وکړه چې د پاکستان بهرنۍ تګلاره په تیره د افغانستان پر وړاندې ناسمه ده او له همدې امله د پاکستان ګاونډي هیوادونه ناراضه دي. د پاکستان حکومت ادعا لري چې هلته د اکثرو نامنیو تر شا هغه وسلوال دي چې له افغانستانه خپلې حملې پلانوي. او د 2016 کال د کرکټ شل اوریز نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن په سکاټلند کې ایټالیا ته ماتې ورکړه. سکاټلند د 200 منډو هدف ورکړی و خو ایټالیا ټول لوبغاړي په 134 منډو له لاسه ورکړل. په بله لوبه کې عمان له زیمبابوې سره مخ دی او جنوبي افریقا له کاناډا سره لوبه لري.
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
درنو اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشه زه سفی ولستان اگزایم روختیا د ژوند شتمنی دغه پروگرام ته خره غلاست وایم. په افغانستان کې د سرطانی ناروغیو د زیاتې دوه اندېخني او رستر بلی دي. د روختیا د سکتور د مسولونو د معلوماتو لمخې هر کال په تخمینی ډول ل 30,000 تر 40,000 پورې افغانان په بیلابیلو ډولونو سرطانو اخته کیږي. هغه ناروغي چې تشخیص او درملنه هم سخته ده او هم ډیره لګښتي. ډیر ناروغان وایي د سرطان درملنه په شخصي روغتونو کې د دوی لوس وتلې زرګون اوان لزګو نظر افغانې هر میاشت لګښت غواړي او ډیر کورنۍ اړکیږي خپل شتمنۍ وپلوري یا پورونه واخلي. لبلې خو د هیواد خراب اقتصادي وضعیت د بهرنیو هیوادونو ته د تګ د لارو بندیدل او ممنوعیت او د تخصصي روغتیايي خدماتو کمښت د سرطان ناروغان له جدي ستونزو سره مخ کړي. په کابل کې د سرطان ناروغیو د تشخیص او درملنې ملي روغتون تیرونه پرانستل شوی او مسولینې د واړیا او کم لګښت درملنې ژمنې کوي، خو لا هم پوښتنه دا ده چې آیا دا مرکز به وکولی شي د هیواد د زرګونو ناروغانو اړتیاوې پوره کړي که څنګه. د دې موضوع نورو غنو د سرطان اړوند موضوعاتو په اړه باندې د افغانستان د طبي شورا مخکینه رئیس او اوس د افغانستان کې د سرطان د پوړاندې د مبارزې د بنسټ مسول او مشر ډاکټر صاحب شفق شینواری له موږ سره خبرې کوي. ډاکټر صاحب شینواری ډیره مننه چې پروګرام ته راغلی بلنه مو منله. سلامات اوسئ. ډاکټر صاحب شینواری، په وروستیو کلو کې په افغانستان کې د سرطاني ناروغیو د زیاتېدو اصلي لاملونه څه دي؟ ډبلیو ایچ او هم یو فورکاست یا وړاندوینه کړې ده چې تر 2030 کاله به سرطاني ناروغۍ لا پسې زیاتې شي، او افغانستان هم په دې هغه هیوادو کې دی چې سرطان ناروغي پکې له حده زیاته ده.
ولې په افغانستان کې چې دغه اوس کوم بد حالات د سرطان په برخه کې رامنځته شوی دی، چې تقریبا د 2040 معلومات په اساس د شپږو لکو نجات په کینسر اخته مریضان موږ لرو، او 100,000 نه پورته د افغانستان کینسر فاونډیشن د معلوماتو په اساس چې 2040 کې شوي 100,000 نه زیات په هر کال په دې باندې اخته کیږي، او 14,000 او څلور بیا تقریبا خپل خوږ ژوند د لاسه ورکي. اسباب مختلف دي چې بجنټیکی د وژنم دره مستحقي د چاپیریال د کوم زارجن مواد چې د کنټرول د نه د وژنم هم ستونزې رامنځته، مختلف ویروسونه او باکتریاوې چې دي دا هم د دې سبب ګرځي، او همدارنګه لایف سټایل یا طرز زندگی چې دی دا هم د دې سبب ګرځي، او د عمر زیاتوالی او نور لاملونه دې سره موجود دي. او همدارنګه بعضي فابریکو کې چې کوم کیمیاوي موادونه استفاده شي دي، هغه د محیط زیست ادارې او نور کومې اداري چې اړوند دي، په دې کې هغه د غفلت او د وژنه او خپل وظیفه نه تر سره کوي، دغه وژنه هم دغه ستونزې مخ په تیرېدو دي. او لویه په لویه کې ستونزه ده چې هغه په هوایي په دې برخه کې کم دی، او سکرینینګ او هغه معیاري معلومات نشته دي چې څنګه باید ټول ضروري کې داسې یو مرکزونه وای چې تر څو هلته سکرینینګ کېدلی او مرکزي دغه ته معرفي کېدلی چې څو درملنه په وخت باندې ونشي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ته باتمن معلومات وی په افغانستان کې په خزو کې کوم ډول سرطان ډیر زیات دی، او په نارینهو کې کوم سرطان ډیر دی؟
منن لبد امر کې په غزینو کې د سینې سرطان په لمړی درجه کې دی، او په نارینه کې د مړی او همدارنګه د مېدی سرطان چې دی دا په لمړی درجه کې قرار لري. نو دا هغه څه دي چې لمړی ما یادونه وکړه چې د عامه پوهاوی د کمښت له کبله او همدارنګه د اقتصادي ستونزو له کبله او د مجهزو اسانتیا او په ولایت کې نشته د وژنې شالته موګرافي وشي، او په وخت سکرینینګ په اول سټیج یا دویم سټیج کې وشي تر څو دریم او څلورم تلال نشي، ځکه چې دریم څلورم تلال شي نو بیا دلته دوی درمل نه سوزمنه کوي، او بیا رادیوتراپي ته ضرورت پیدا کوي شي. لکه مرغه په افغانستان کې موږ هغه اسانتیاوي نه لرو، ځکه چې دغه اسانتیاو او د عامه پوهاوي نشته د اقتصادي د وژنه چتر مریضان چې موږ دریم او څلورم سټیج ته ځي چې په هغه کې بیا دوی درملنه د ستونزمنه کوي، ځکه چې حال په افغانستان کې اوس موږ فقط کیموتراپي یا په عامه سره ورته واکسین یا دوا ورکو دي، هغه برخه لرو او د جراحي برخه لرو، ولی د ایمونوتراپي یا په هورمونونو په واسطه درملنه او یا رادیوتراپي چې دي دغه سهولت او اسانتیا موږ نه لرو.
بله ډاکټر صاحب، ګڼو نورو پرمختللو هیوادونو کې د سرطان ناروغان نسبت نورو ناروغیو ته کڅام چې د درملنې چانس لري، اما مرګونه کیږي، یعنی د مرګومیر پیښې زیاتې وي، یعنی مرګونی ناروغي دا ک څوک خدای مکه په اخته شي نو ژوند به له خطر سره مخ وي که په وخت تداوی ونه کی. په کوم شرایطو کې خدای چې مراجعه وشي؟ تاسو یادونه وکړه چې په ورستې سټیجو کې راځي، که په اولو سټیجونو کې مراجعه وشي څومره ګټوره ده دغه درملنه چې ورته وشي، او څومره نتیجه ورکوي؟
مننه. په خبره چې څو په وخت باندې سکرینینګ وشي، په وخت تشخیص وشي، په اول او دویم سټیج کې دوی درملنه چې دی هغه ممکنه یو نتیجه ورکوي، او که چې دریم سټیج او څلورم سټیج ته لاړ شي نو بیا دوی پی درملنه سمنه کوي کې بیا رادیو تراپی ته ضرورت دی. زبر تمره وایم چې زما د معلومات په اساس د افغانستان کینسر فاونډیشن کې چې موږ تقریبا د وته نه کارونه کار کړو، نو زبر تمره وایم چې زما کوم ریسرچ او معلومات چې دی په نړۍ کې 90% نه تر 95% خلک چې دی په سرطان یا په کینسر باندې اخته کوي. زما معلومات دې پر نه ځ خلک وډار کمه، نو مطلب دا دیپ خاطر دی چې دا په ټولو انسانانو کې ممکن دی. سرطان انسان نو وژني، دغه ډار چې دی عموما د انسان د وژنې رامنځته کوي او همدارنګه د انسان معافیت یا امیونیټي رامنځته کوي. امیونیټي او معافیت هغه قواو ده چې انسان په داخل کې او په دې بیرونه کومه مریضی چې انسان ته داخليږي، نو هغه د انسان د ضعف یا د معافیت د کمښت یا د کمزوري کېدو سبب ګرځي. لوکڅه چې د انسان مافیت لوړ دی، نو دغه چې انسان بدن ته د انټیجن یا بیرونی کومه دغه چې دی دغه چې داخل شوی دی چې د سرطان سبب ګرځي. ځکه په سرطان ته په عامه اصطلاح کې مونږ د حجراتو لیونتوب یې، نو دغه لیونتوب چې دی بیا کومه فیت سیستم کوي وي، نو مطلب هغه سرطان چې کوم دی سرطان پی خرابسته شوی وي، نو مطلب هغه چې دی دغه مافیتی سیستم مختلف حجرات دغه چې دی مافیتی قواوی چې دی هغه کنټرول کوي او خپل واک کې خري او هغه مطلب انتشار نه کوي، خبرېږي نه چې هغه خپور نشي، نو د بدن په نورو غړو باندې تاثیر نه کوي او همدارنګه په مافیت باندې تاثیر نه کوي. په عام ژوند کې مو اراز او علایم نشو دي، ځکه چې دغه انسان لایف سټایل روزمره ژوند هغه داسې معیاري و دغه وی چې د اوس په اوسنو حالاتو کې موږ ګورو موږ د شپې نه ورځ جوړه کړې ده، د ورځې نه شپه جوړه کړې ده. مطلب شپې چې هغه هورمونونه 9 بجو چې انسان وتشي دې پینځه شپږ باندې څلور راپاتې مختلف هورمونونو هغه افراز چې دی صورت نسی او د انسان چې دی ستونزو سره مخامخ کوي. نو دغه لایف سټایل چې دی تر زندگی دغه په مستقیم د انسان په مافیت تاثیر لري. او بل دغه مصنوعي یا پروسس چې وی خواړه شي دي دغه خواړه او یا مثال هغه دواګانې چې مطلب هغه مېری دواګانې نوي
bale
دي هغه د وژنه هم د انسان معافیت باندې تاثیر لري او همدارنګه مختلف توخانيات ته لاسرسي یا د الکول استفاده شي دي، دا هم د مختلفو سرطانونو سبب ګرځي.
bale ډاکټر صاحب، په افغانستان کې ناروغان یا کسان چې کورونایو کې د سرطان ناروغ موجود وي، هغه دغه اصطلاح سره بلد دي خبيث او سلیم دغه سرطانونو نمونه اخلي. دغه که په عامه هغه کراته وي چې د څه رقم دي تاسو د حجراتو د لیونتوب مسله یاد کړئ، نه کوم کوم سرطانونه چې څوک په اخته شي حجرات واقعا لیونتوب کوي، نورو ځایو ته هم دغه ککړې حجري ورزي او پراخیږي او کومې نکیږي، یعنی کومې ډیر چانس لري چې تداوي شي، کومې کم چانس لري چې تداوي شي.
او مننه اسی کې د کینسر ټول برخې چې دي دا درملنې ورتي، خو تر څو چې دي انتشار نه کړي د بدن نور غړو ته خبرې شي نه، کچیر ته په یو مشخصه حکې د کینسر هغه د حجراتو لیوتوب یا کتله یا تومور رامسته شوی، نو د هغه کې مترفی د لارې یا د چرایي د لارې هغه ته لاسرسی شي او هغه د منځ وړل کې ترمنل شي. خو که چېرته په وخت باندې دې ترمنل ونه شي، نو دا بیا خبره کې انتشار کوي د بدن نور غړو ته او څوک چې دی نیلي یا جرړې وغځوري د بدن نور برخو ته، نو مطلب دې ترمنل شي بیا ستونزه بنه کوي. خو د ټول مخه دا ده چې به تر خبره دا ده چې مریض باید په وخت باندې تشخیص شي او کم از کم عمرونو په اندازې باندې چې څلوي ختونه عمر پورته وي، نو دا کسان کوشش وکړي چې هغه خويندې باندې د خپل برست یا د سینې د دغه سرطان خاطر باندې نو درې میاشتو شپه کومه شي زول ډاکټر ته تر شي کومه موګرافي ته دغه ولري لاسرسي ولري خو هغه ډیره بهتره وي. نو که په ول دویم سټیج کې وشي، نو دا وي درملنه شته سوزمنه نه ده. پایل کې موږ کوم شو ویل چې سرطان وژن کې ناروغي نه ده، بلکې د غټار چې دغه انسان وژني او د انسان مافیت کمزوري کوي او دغه سرخ چې انسان بوولر شي دلته مختلف هورمونونه لکه کورټیسول دغه دغه افراز رامنځته کوي چې رامنځته شي دا د انسان په مینو کیو په مافیت مستقیم تاثیر لري. څو چې دا کمزور شي نو دا شته پیوړی کوي او انصاف کمزوري طرف ته وړي او همدارنګه یې د مرګ خولې ته نږدې کوي. خو کینسر یا سرطان خپل وژن کې ناروغي نه ده، دا په خپل باندې زموږ طرز زندگی زموږ فکر زموږ غو اجتماعي ژوند او زموږ غو خواړه د لایف سټایل چې دی دا هغه څه دي چې دې ته لار اواري شي ترڅو زموږ په ژوند باندې مرګونه تاثیر وکړي.
بلې د تاسو خبره ما ته هغه را یاد شو د کووید دوره را یاد شوله د کووید 19 چې پاویلو کې ډیر زیاته خطرناک بلل کېدل او البته ډیر کسان مړام شول او دغه یو لوی غچو د ویرې مسله و چې خلک ډیر ډار شوی وو او کڅوک په کووید اخته وو حتی تر شل مترې هم دوی ځان ترې لرې کاوه. وروسته وروسته خلک چې تداوی راووتل واکسینونه وشول او زانونې بچ کړل بلاخره داس تصور کېده چې هغه سم مرګونی تصور چې په خوا ور سره واغه نه دی بلکې سړی کولای شي چې ځان باندې پام وکړي یعنی د تداوی وړ شای وو او ډار ډیر خلک لمینځه وړل واغه اراده یې د مبارزې کم کړله.
بشکه په وخت کې تاسو معلومات خاطر په وخت کې مونږ آنلاین نېشنل ایل پروګرام لري د افغانستان کینسر د افغانستان میډیکل کونسل د خوانه چې مونږ څلور دیش ولایتونو کې د کووېډ 19 په اړه باندې دلته یو خصوصي روغتونونه دا تقریبا د نړۍ ټول سو متخصصینو سره کنیکټ کړی وو اړیکې کړی وو چې موږ دوی ته په هفته کې درې څلور ورځې دوی ته آنلاین پروګرامونه کوم اپډیټ تازه معلومات ریسرچونه بچی ته کووېډ په اړه راتله نو دوی ته ورکول نو په دغه کې چې دی په کینسر کې یوازې کیموتراپی او دغه چې دی سرجری او رادیوتراپی نه دي بلکې د سره مشوره دوی ته ډاډ ورکول د کونسلر پر خډیر مهمه ده چې دوی ته رواني د غور کې شي
رواني مرسته ورسره وشي بلې
او رواني مرسته ورسره
مشورې ورته
او مختلف معلومات په وخت باندې تور کړ شي دوی ته ډاډ ورکړ شي او دغه ډار چې دی دغه ډار فضا د منځ لاړ شي نو د دې لپاره د رواني برخې یا د مشورې برخه هم په سرطاني امراض او په ترمرنه کې چې دی خورا مهم رول لوبوي. ولبد مرغه په افغانستان کې دغه برخې ته سره څوک دی هغه د ترمرنې یا د تداوی برخه باندې قائل نه دي باندې نړۍ یا تاسو معلومات پر دوستان لري
بله
کچیرته الته مراجعه وشي نو الته دغه برخه ډیره زیاته کوي ده خو یو وجه تاب کې دي چې په افغانستان کې اجتماعي ژوند لرو او کوم دوستان چې اجتماعي ژوند لري او مطلب دا چې طرز فکر د لایف سټایل او همدارنګه پروسیسي خوړنه خوري او همدارنګه بازي بيزاي په وخت د واګارو نه استفاده نه کوي او خپل د سرسته ژوند دي داسې برابر وي چې هغه خوب خوراک ارڅ او فزیکی فعالیت وي نو دا انسان چې د معافیت لوړ وي لکه پهل کې موږ یاد ونه کړ چې نه وي پنځه فیصد کسان چې د کانسر باندې اخته کوي ولې په کسانو کې راخره کوي چې د لایف سټایل او مطلب د خوړې او فزیکی فعالیت مطلب د سچ وي او اجتماعي راشه درشه دغه پریدي شي ته په ایمونټی باندې په مافیت باندې مستقیم تاثیر کا چې بیا دا په دغه سي ناخوالو سره د ژوند مخامخ کوي.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب. البته یو څه بلم ما غوښتل پم دغه اوله هغه کې مبحث کې یاد کوچی د خزو د سینې یا ته یو سرطان چې دی او بیا په نارینهو کې د پروستات یا ځینې نور هغه مشهور هغه چې دی باندې چې دی د دوه د سکرینینګ هغه اولینې مراحل سې دی په څه شکل باندې باید شي که څه هم چې ځینې بروشرونه یا معلوماتي پکیجونه په دې رابطه باندې بوي خو عام خلک باید څه وکړي هغه خزي چې په کلو کې اوسي هغه نارینه چې مثلا ډیر سواد نه لري او لیک نشي کولای یا دغه معلوماتو ته کافی لاسرسی نه لري که تاسو غواوري څه څه باید وکړي چې مثلا که احیانا خدای مکه په سرطان اخته وي چې په اولو مراحلو کې خبر شي. بله
د افغانستان کینسر فاونډیشن او د سویس فاونډیشن په ګډه باندې په دې پرست کینسر په اویرنس یو اپلیکیشن باندې کار کوي د سینې سرطان د مپوهاوی برخه کې چې د کی بدري او پښتو ژبه مو وی چې د تبا د لوستي او نالوستي مېندې خويندې د افغانستان د لری پروتو سیمو هم لاسرسي لري او دوی سر به په لیکري بڼه او همدارنګه په غږیزه بڼه باندې خبرې وکړي کلمړی کې ورته حالت اورور وی پلار وی د کور کوم بلغړی وی چې هغه فقط یو څه لار خوونه ورته وکړه د بيدا دوی په راتلونکي کې دینه استفاده کړی شي نو اړتې مختلفې لارې طریقې ورته خي څنګه دوی تشخیص وکړه د پوستکي رنګ څنګه دی هلته کومه بارزه نقطه یا ژوره نقطه یا نم یا وینه یا کوم حالات شته دی نو هغه اپلیکیشن چې دی نو د دې نه استفاده کړی شي نو تقریبا موږ هغه د سویس فاونډیشن سره هغه اپلیکیشن نهایي کړی دی ان شاء الله پلند وخت کې بد د افغان غریب ولست په خدمت کې وی چې ان شاء الله پلر پروتو ولسوالۍ وکړي کې به دین لوستي او نه لوستي خو دې مې هم ان شاء الله په ګټه خسر شي دا یو ښه خبر دی.
بله مننه ډاکټر صاحب. په افغانستان غوندې یو ځای کې چې خلک بې وزلې دي او کلنی عاید ډیر زیات چیټ دی هتا دی نورې وادو سره گاونډي سره د مقایسې وړ نه دی او د سرطان مبتلایان هم ډیر زیات دي تر 30000 پورته هر کال اخته کیږي او شپږ لک شاوخوا کسان په ټوله کې پرې اخته شوی دي او دا خو ډیره زیاته ګرانه ده تداوی حد اقل 4-5 لک افغانۍ یا پمدومره معادل باندې ډالر ضرورت لري کڅوک په سرطان اخته وي چې هغه مراحل ټول تای کی څه فکر کوي ولې دغه رقیمته تمامېږي په افغانستان کې دغه د تداوی
مننه لومړی قدم کې خدای دا چې دغه درملنه زکه کې قیمتي کمایږي چې د معلوماتو یا د مپاوي کمخ د وجه نه چې دا په دریم او څلورم سټیج کې دغه مراجعه که چې دی په وخت مراجعه کړي نو بیا به مصارف د درملنه هم دومره زیات نه وي او د مریض هغه صحت چې د روغتیا ته هم دومره تاوان نه رسېدی او بل په دمرغه دا چې په افغانستان کې مونږه سرټیفاید اونکولوجیست یعنی مسلکي د سرطان متخصصین د نشټ برابر د زما د معلوماتو په اساس که زویم ټول افغانستان کې مونږ 15 د سرطان ډاکټران مسلکي ډاکټران نه لرو ولیکې چې په دې نور روغتونونو کې دا بعض ډاکټران پریکټس کوي مریضان ګوري دا د داخلي یا د نور برخو متخصصین ډاکټران چې د کانسر مریضان ګوري نو یو وجه دا ده بل دا چې د ترمل قیمت دی په ټول دغه کې په کیموترافي برخه کې تقریبا 13 رقم درملو نه استفاده شي چې په افغانستان کې مونږ 12 لاسرسی لرو چې له بده مرغه هغه مریضان دې تړل کېږي چې هغه د بازار نه راونی سي ځکه چې دولتي روغتونونو ظرفیت او مالي امکانات دومره نه دي چې د مریض ضرورت پوره کړی شي او په دومره اندازه کې مریضان چې دي مختلف ولایتونه یعنی په هر ورځ د افغانستان کینسر فاونډیشن ته اوس خو چې جی پی ټی ده د دې په برکت باندې نو د افغانستان وختي د بلخ دی ولګلري کړی ورسوالې ده یو چا معلومات شری کړی کو چې ته مو سره مرسته وشي ځکه چې د دوی والده وویل مونږ بلی د اقتصادي وژن مشکلات وژن نشو کړی چې خپل مور درملنه وکړي چې د افغانستان کینسر فاونډیشن مرسته وکړي له بده مرغه افغانستان کینسر فاونډیشن د اوسنی وضعیت چې دی نو امکانات دومره نه لري چې ټول مریضان ته لاسرسی وکړي خو بیا هم زموږ راتلونکي پروګرامونه برنامه داسې دي مونږ د مریضانو سره د مستقیم او غیر مستقیم مریض سره دوی لپاره بلډ بانک د وینې بانک لرو ځکه چې په دې وخت کې د کینسر ناروغان چې دي وینې ته ډېر زیات ضرورت لري ځکه تر مختلفو حالاتو کې خونریزي رامنځته کوي او خونریزي د مریضي د مریض یا د سرطان د مبتلا یا پخت ناروغ دي خونریزي دغه د کم خونې سبب ګرځي په ورته وینې ورکړل شي نو دغه پروګرامونه باندې موږ راتلونکي کې پلان لرو نو رب دیو کې شي او د نړیوالو ټولنو مخترا ده چې په هر لاره نشي د افغانستان روغتیا سېکټر سره واغ څو شي کینسر پر خکار کې باید مرسته وشي درملو برخه کې
بله
درملو برخه کې وي کارمندانګه د رادیوتراپي برخه کې وي او د خصوصا د روغتیا کارکونکي او کو په ظرفیت لوړونه کې دوی په ټریننګ کې کار وشي او تیر یو خبرونه کې مو یادونه وکړه چې د تیرونه د ترکیه یو ډیریګیشن یو هیئت راغلی او هغه غوښتل چې په افغانستان کې یو سرطان روغتون پرانیزي نو دوی اصرار په دیو چې مونږ به د کازاکستان او د ایران او د ترکیه متخصصین راولو او دلته به مریضانو درملنه په تشخیص او درملنه کې هم تر خپل وسه مرسته کوي په مختلفو سامان آلات طبي وسایل د تشخیص او درملنې پرخه کې رادیو تراپی به هم راوړي او سرپسنګ کې د افغانستان د روغتیايي ځواک پروژونه کې به مرسته کوي نو په دې هیله چې په دې کې موافق شو خپل 500 ملیونی ملت ته د روغتي سېکټر او خصوصا سرطان په برخه کې یو څه کړی وي.
بل ډاکټر صاحب، تحولات خو ډېر نوري برخه مغیز منی کړی، خو په ټوله کې لوی اغیز په خلکو باندې و، او یو تر ټولو غټ ستونزه چې رامنځته شوه هغه د ډونرانو وتلو او د ډونرانو د مرستو کمیدلو. په روغتیا برخه کې هم ګڼې ستونزې رامنځته شوې، که څه هم چې ویل کېدل دغه برخه به ډېره نه متاثره کیږي او نړیوالو بنسټونو خپلې ژمنې کولې، اما عملا وکتل شول چې ستونزې رامنځته شولې. د سرطان د مبتلایانو د درملنې لپاره تاسو غوندې بنسټونو څومره نړیوالو سره اړیکې ټینګې کړې دي، او څه فکر کوئ په څومره وخت کې به مثلا نن 15 کاله 10 کاله وروسته به په داسې یو حالت کې اوسې چې بالاخره افغانستان وتوانېږي په خپلو پښو ودرېږي او د سرطان درملنه په خپل افغانستان کې دننه وشي، څه فکر کوئ؟
مننه. اصل کې په نړیوالو زیاترو هیوادونو ته کوم نظر وکړو، هلته روغتیا چې ده او تعلیم او تربیه چې ده دا غیر سیاسي وي. که چېرته هیلت سیکټر او د معرف دغه برخې چې غیر سیاسي شي، نو په افغانستان کې اوس هم امکانات دومره شته دي، ډونران شته دي. خو زه په دې اوسنۍ رهبرۍ کې هم دا ظرفیت ګورما، ځکه چې 300 کروڑ راهیسې روپۍ ټولنې تقریبا 14 ملیون ډالر په د کینسر په برخه کې دوی د ملاتړ ژمنه کړې وه، چې دا اوسنۍ وزارت صحت امیر رهبري په دې باندې دغه شوه وتوانېده چې 300 مرسته ترلاسه کړه، او دغه سرطان ملي روغتون چې دی دا یو نوی تعمیر کې د دوی بیا پرانسته وکړه، او دا 200 بسترو ته وغځول شي. ممکنه د اوسم امکانات په افغانستان کې ډیر زیات دي، ورې د روغتیا سیکټر د ښه مدیریت او رهبرۍ پورې اړه لري. نو چیرته چې وي ډیر ستونزې وي، ډیر مشکلات وي، ډیر شور وي، نو هلته فرصتونه هم ډیر زیات وي. په افغانستان کې فرصتونه اوس هم شته، خو مطلب یو ژمنتیا او یو ارادې ته ضرورت لري. خو بیا هم موږ تر خپل وسه د افغانستان کینسر فاونډیشن په نمایندګۍ باندې زه دومره ویلی شم چې انشاءالله د افغانستان راتلونکی زه ښه وینم، او د اوسنۍ کومه تکیه شي ده د روغتیا په برخه کې چې موږ په یو طرف باندې او یا فصلنه اتیا سلنه وو، نو اوس مو هغه تکیه چې ده راکمه شوې ده، او انشاءالله افغانستان به پر راتلونکي کې په ډیرو برخو کې او خصوصا په روغتیا په برخه کې انشاءالله راتلونکي 15 کاله یعنی 2023 چې دی زه دا په نیک پال نه سمجه، انشاءالله په روغتیا سیکټر کې او خصوصا د کینسر په برخه کې به ډیر لاسته راوړنې ولرو، او ډیر هغه بېوزله او بېکسه مریضان چې د افغانستان په لورو پروتو ورسوارو کې دي، انشاءالله د دوی ستونزې به حل وي او نور ته به محتاج او په نورو به تکیه نه اوسي.
ډاکټر صاحب، دغه ورستوي تحولات سره چې لارې بندې شوې، د پاکستان لارې بندې دي، او ایران هم ګڼ افغانان را ایستلي دي، یعنی دغه کال تیر کال کې 3 میلیون افغانان له دواړو هیوادو را وایستل شول، او دوی ته بیرته تګ هم سخت و، د ناروغانو لپاره هم دغه د تګ مسله ډېره ستونزمنه شوله، ویزې په سختي راوځي او په ډېر بد حالت کې دي. په دې سره د فکر کوي تیر کال به څومره د ناروغانو د مړینې رقم زیات شوی وي، دا چې دوی به په پاکستان یا ایران یا هند ته نشي تللی او د تداوی لپاره، دغه څومره بد تاثیر درلودی په خپل دننه په افغانستان کې د ناروغانو په ګراف باندې او د مرګ میر په ګراف باندې؟
د کی خوشک نشته دی چې مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر به د مریضانو په صحت باندې دی، په مرګ او میر باندې لار. تیر ځل ما یادونه وکړه چې په افغانستان کې د کرا او معیاري معلوماتو د نشتون د وجه لکبل نه ممکن به زه کره معلومات درکړم. اوس ما افغانستان کینسر فاونډیشن د عامه روغتیا وزارت لپاره په نېشنل ای هیلت پروګرام باندې ان د هیلث سیستم پر ډیجیټلایزیشن باندې کار کا، په یو طرحه باندې کار کا، چې تر څو د افغانستان روغتیا ای سیکټر شې دی دا ډیجیټلایز شي. کچیرته د پکتیکا په یو لري ورسواري کې د بخشان بدرشان په وخان ورسواري کې الته په کلینیک یو ډاکټر یو مریض ګوري کوم دوا ورته وسی کوي کوم تشخیص یې کا، نو هغه به د عامه روغتیا وزارت هغه ای هیلث یا د ډیجیټل سیستم ته الټرسي اول ته معلومات شي چې دا څوک او هغه تر هچې دا خو ډیره مفصل ده، هغه پر به یو ځانګړي برنامه پکار ده. خو مطلب دا چې دا سیمه ګو ډیجیټل دغه سیستم د لپاره حکومت طرحه د افغانستان کینسر فاونډیشن چمتو کړی دی. د عامه روغتیا وزارت په دغه کې اختیار کې ورکه نو فکر کوم چې زه د افغانستان راتلونکي ښه ګورم، خو ولې دا اوسنۍ ستونزې چې دي ځکه چې د هوا د لارې یا د ایران ویزو د ستونزو د وجې نه نو ممکن دی کینسر یا سرطان مریضانو په صحت باندې او په مرګ امیر باندې مطلب څلوېښت پنځوس سلنه ډېر زیات تاثیر کړی دی چې کره معلوماتې بدبختانه په لاس کې.